دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د امریکا پوز وای په غزنی کې د لویدلې الوتکې په حق لا تحقیقات کوي په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی او د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استزا په محکمه کې مهم پړاو نن پیل شو
درنو اوریدونکو د خبرونو نروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون پولیسو نیولی دی
دغه کام په ما پر اخبار سوا بیگا د نوی سندره لیکي نوی غزل لیکي زه د پاره دار شو پړلای
په کابل کې لسګونه داسې ځایونه تړل شوې دي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي
416 با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی مورد نظارت قرار گرفته است.
په دې هفته کې به د امریکا د سنا په جرګه کې رایګیری وشي چې د جمهور رئیس ټرمپ د محاکمې لپاره نوي شاهدان وغوښتل شي یا نه. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. د امریکا پوز وای د غزنی په ولایت کې د لویدلې الوتکې په حق لا تحقیقات کوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاندې جګړنې بیت راورډان وای تر اوسه معلومه نه ده چې د الوتکه د چا پورې اړه لري او د نورو جزئیاتو د ورکولو نه یې ډډه وکړله. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړ شوي ول چې ګواکې غورځېدلې الوتکه د آریانا د هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه ده، خو آریانا ای پی خبري اجانس ته تایید کړله چې په افغانستان کې د دې شرکت هیڅ الوتکه نه ده لویدلې. د غزنی د والی ویان عارف نوري هم ویلي دي چې یو الوتکه د کابل په وخت د ماسپښین په شاوخوا یوه بجه د غزنی ولایت د یک په ولسوالۍ کې ولیدلې ده. دا سیمه د طالبانو په لاس کې ده. په دې هکله تازه معلومات لږ وروسته د خپل همکار نه اخلو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کابل کې د چین له سفیر نه غوښتي دي چې له هغه هیواد نه افغانستان ته راتلونکو تجارتي شرکتونو استازو او افغانانو ته د پرواز اجازه ورنکړي. ښاغلی فیروز الدین په داسې مهال له چین نه افغانستان ته د راتلونکو افغانانو د سفر د بندېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لسګونه چینایي وګړي مړه شوي دي. د چین او افغانستان ترمنځ ګڼ شمېر افغان او چینایي سوداګر تګ راتګ کوي او د دې ترڅنګ یو شمېر افغان کورنۍ او محصلین هم په دغه هیواد کې میشتي.
نن د افغانستان د امر اختیار وزارت په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد د واکسین کمپاین پیل کړ. د امر اختیار د وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانګزي ویلي دي چې په کمپاین کې باندې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. په همدې حال کې د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ګزند یا پولیو ضد واکسین او کمپاین په وړاندې ستونزې نه لري او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او موافقو له مخې په دې برخه کې همکاري کوي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وایي چې د خپل مشر منظور پښتون په نیول کېدو د اعتراض لپاره به سبا په ټول پاکستان کې مظاهرې وکړي. د دې غورځنګ یو جګپوري غړي محسن داوړ په خلکو غږ کړی دی چې د خپلو حقوقو د اخیستو دپاره دې په دغه مظاهره کې ګډون وکړي. پاکستاني پولیسو منظور پښتون نن د خیبر پښتونخوا د تاکال په سیمه کې ونیو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په نیول کېدو خواشینی ښودلې ده. ښاغلی غنی په ټویټر کې لیکلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر د عدالت غوښتونکو خوځښتونو په ضد دولتي تشدد د سیمې د بې ثباتۍ عمل کیږي او موږ یې په کلکه غندو. جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه ویلي دي که حکومتونه له دغه ډول خوځښتونو سره اختلافات لري نو دغه اختلافات د خبرو اترو او ډیالوګ له لارې حل کړي، نه د خشونت او زور له لارې.
په همدې حال کې د اسلام آباد نه د امریکا غاک خبریال ایاز ګل وایي چې د پېښور محکمې پولیسو ته اجازه ورکړې وه چې منظور پښتون او د هغه شپږ ملګري ونیسي. د پولیسو په راپور کې په منظور پښتون دا تور لګول شوی چې په یوې تازه وینا کې یې د پاکستان په اساسي قانون انتقاد کړی و او د دولت پر ضد د سپکاوي الفاظ کارولی دي. محکمې پولیسو ته اجازه ورکړې ده چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر د څوارلسو ورځو دپاره بندي او تحقیقات ترې وکړي. د بښنې نړیوالې ادارې د منظور پښتون نیول کېدل غندلی دي او د هغه د زر تر زره او بدون او بې د قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې منظور پښتون په خودسرانه توګه نیول شوی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن واشنگتن ته رسیږي او په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. دواړه مشران د منځني ختیځ د معاضلې د حل په هدف د سولې یو پلان اعلانوي. تر اوسه دومره معلومه شوې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ دا نوی پلان تر ډیره حده د اسرائیلو په خوښه جوړ شوی دی. فلسطینیانو د مخه دا پلان رد کړی دی.
د امریکا د باسکټبال د ملي اتحادې یو وتلی لوبغاړی کوبی براینت د یکشنبې په ورځ د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
براینت یو 40 کلن و او هلیکاپټر د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د لاس انجلس ښار د کالاباسس په سیمه کې پرون ولید. محلي چارواکو په دې پیښه کې د 9 کسانو مړینه تایید کړې. د براینت سره په دې مرګانی پیښه کې د هغه د لس کلن لور گیانا هم مړه شوې ده. د لاس انجلس د پولیسو مشر پرون ناوخته وویل چې وریځې او لړې د دې سبب شوي چې دا هلیکاپټر وغورځیږي. براینت د امریکا د باسکټبال د مشهورو لوبغاړو له ډلې نه و چې د دې ورزش زیات شمیر ریکارډونه یې مات کړي دي. د براینت په مړینه د نړۍ په سطح د خواشنۍ پیغامونه خپاره شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې پوځ د شنبې د ورځې د زلزلې یوه ویډیو خپره کړې ده چې یوه 15 کلنه ښځه او ماشومې د زلزلې له ساحې تقریبا 3 ساعته وروسته د یوې نړېدلې ودانۍ له خاورو نه ژوندي وموندل. دا زلزله چې درجه 6.8 وه د جمعې په شپه ناوخته د ترکیې په ختیځ کې شوې ده. په دې زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او تر 1600 زیات کسان زخمي شوي دي.
او روسای خبر ده چې د امریکا د سنا په مجلس کې نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا په محکمه کې مهم پړاو پیل شي. د کاغلی ټرمپ مدافع وکیلان به په دې ونې کې خپل دفاع وړاندې کوي. خو د کانګرس په جمهوری غوښتونکو سناتوران وروسته تر هغه فشار زیات شي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن په حواله په تازه څرګندونو کې وویل شول چې ټرمپ ورته ویلي ول تر څو پورې چې یوکراین د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په حقله تحقیقات نه وکړي غواړي مرستې پې باندې کړي. جمهوری غوښتونکو سناتوران خای جان بولټن د سنا مجلس ته د شاهدۍ ورکول د پاره وروغواړي. خو ښاغلی ټرمپ وایي هیڅ کله یې جان بولټن ته دا نه دی ویلي چې د یوکراین تحقیقات او دیموکراتانو موضوع سره ارتباط لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په سیمه او منطقه کې همداشان د افغانستان د حالاتو په هکله خبرونو کې اول خبر دا و چې د غزنی په ولایت کې د یوې الوتکې د لویدلو په هکله ضد و نقیض رپورټونه رسیدلی دي. د معلوماتو دپاره اوس د امریکا خبریال اکرام شینواری صاحب سره راسن غږیږو. شینواری صاحب، اصلی خبره په خبرو کې اوس مخې دا وشو چې دلته د امریکا مقامات ویلي دي چې د دې تیارې د لویدو په حقله تحقیقات کوي. آیا معلومه شوه چې دا تیاره د چا ده، د کوم شرکت ده او د تلفاتو په حقله څه خبر شته؟ څه مهم ټکي تازه چې مو راټول کړي وي که معلومات ورکړي اوریدونکو ته؟
بله، لکه څنګه چې ویل دلته په ځینو سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې چې کوم عکسونه ویډیوګانې خپرې شوې دي، لنډې دا ښیي چې یوه الوتکه د غزنی ولایت په سیدوخیلو سیمه کې پرېوتې ده او هلته دا یوه پوځي الوتکه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو یو ایس ای پی لیکل شوې دي. البته طالبان هم دا ویلي دي چې د الوتکه دوی نسکوره کړې ده او دا د امریکا د پوځ الوتکه وه. البته په غزنی کې د افغانستان د سرې میاشتې د ریاست یو چارواکي سید عبد الواجد سادات امریکا غک ته ویلی دی چې په دې الوتکې پریوتو پیخه کې 15 تنه وژل شوی دی. البته بیا طالبانو ادعا کړې ده چې نه امریکا د استخباراتو د ادارې ګڼ شمېر چارواکي سپارو او دوی د ایشلې او رانسکره کړې وژلې دي. البته د سیمې اوسیدونکي وایي چې د الوتکه د غزنی د ښار څخه ډېره ټیټه الوتنه کوله او د نسکرېدو په وخت هم ټیټه وه، یعنی ډېره لوړه نه وه. نو دغه معلومات دي، البته تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې امریکا پوځ نه دي ویل چې د الوتکه دوی وه، خو دومې ویل دي چې دوی د دې په باب پلټنې کوي. البته افغان حکومت د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري ویلي دي چې دوی په افغانستان کې هیڅ کوم ملکی الوتکه یا بهرني یا کورنۍ نه ده نسکوره شوې. دغه هغه شینه دي چې تر اوسه پورې مخته شوي دي، او داسې ویل کېږي چې البته سری میاشتې چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې څوک نه دی بچ شوی، د الوتکې پریوتو پیښه کې څوک نه دی بچ شوی.
نو تاسو ویلې چې معلومات دادي چې په الوتکه کې 15 واړه وژل شوي دي، دا چې په تیاره کې یا په الوتکه کې نور څه نظامي الوتکه ده، په دې برخه کې لا تر اوسه نور معلومات نشته. انتظار به وباسو کله چې تازه معلومات مو حاصل کړ او لیدونکو به خبر کړي. ډیره مننه اکرام شینواره صاحب.
مننه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په خبرو کې بل خبر نن دا و چې د پیښور پولیسو ویلي دي چې منظور پښتون ځکه نیول شوی دی چې هغه په ډیر اسماعیل خان کې د دولت په ضد وینا کړې وه او د پاکستان سره د خیانت په تور نیول شوی. منظور پښتون تر هغه څو ساعت وروسته ونیول شو چې د پاکستان د دفاع وزیر ویل دوی د پی ټی ایم سره خبرو ته تیار دي او غواړي په غوښتنو یې ورسره وغږیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې تشدد به نه کوي او په آرامه به د خپل مشر نیولو ته عکس العمل ښیي. نو په دې هکله نور معلومات شته دی، د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د پاکستان حکومت منظور پښتون نیولی. د پېښور تاکال د پولیسو یو چارواکي نبی ګل امریکا غږ ته وویل چې منظور پښتون یې نن دوشنبه په شاهین ټاون کې نیولی دی. نبی ګل زیاته کړه پر ډیره اسماعیل خان کې د پی ټی ایم د مشر ضد عریضه ثبت شوی و او دا غوی په غوښتنه یې نیولای دی.
دغه کام په ما پر خوار سواګ بیګا دای نوی سندره دي چې نوی غزل چې زه د په دار شو پرلای دا څومره بیګا راتوبې
د روانې میاشتې په 13 په ډیره اسماعیل خان کې داوا ثبت شوی و چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نوم یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د حکومت په ضد خبري کړي. پښتین په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 قانون نه مني ځکه چې دا قانون مکمل غلط او د بشري حقوقو پر ضد دی. پښتین د پاکستان د حکومت په ضد د سپکاوي او ګواښونو ټکي کارولي، د کرکې او د خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د پارلمان غړی علي وزیر چې په دغې غونډې کې موجود و وایي دوی قانون مني، د قانون مخالفت نه کوي، خو وایي که په قانون کې د بشري حقوقو په اړوند کومې نیمګړتیاوې دي هغه دې لرې کړای شي. د پاکستان حکومت تر دې مهاله په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون د دغه غورځنګ نور غړي هم د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوي وو چې بیرته خوشي کړای شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر پښتون منظور پښتون د پاکستان کې پولیسو نیولی دی. په دې باره کې د دې غورځنګ د یو مشر محسن داور سره مرکه لرو، هغه به لږ وروسته خبره شي. اوس راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د چاپیریال د ساتنې ملي ادارې ویلي دي چې په کابل کې لسګونه داسې ځایونه تړلي دي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. لیمې نیازی په دې حقله د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې لنډمهاله عملیاتي پلان جوړ کړی دی. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه پلان له مخې په تېرو 28 ورځو کې 416 لوړ پوړیزې ودانۍ، هوټلونه، رستورانتونه، د خښتو داشونه، حمامونه او یو شمېر نور هغه ځایونه چې د هوا د ککړېدو لامل کېږي څارلي او سپارښتنې ورته کړي دي.
در مدت 27 روز گذشته به تعداد 416
با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی، هتل و رستوران، حمام و سقابه و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است.
خاغلی میوندی اویل چه پا دا غزایونو که یو سلو شپک شپند کری، دیو سلو دو دیر شوی سیستمون اصلاح کری، اول دو تیانو رو چخه تا حدا خیسته دی، هم دارنگ دری سوات نوی زار نقل و ساید در اول شوی دی، خاغلی میوندی هم دارنگ اویل چه پلس هاو در اختونونو، هوتلونو و نورو لورپول ودانه و خواندان چه، ددو سپارختونو تا غوگ ننیسی، دیر جر بادلی و قضایی دارو تماریفی شی، همدارنګه د دغې ادارې مرستیال عزت الله صدیقی وایي چې د هوا له ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغې ادارې هڅې د دې لامل شوي چې په هوا کې د نایتروجن دای اکساید، اوزون او کاربن مونوکساید ګازونو ذرې د تېرې یوې میاشتې په پرتله کمې شي او هوا نسبتا پاکه شي. خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې واورې او بارانونه د دې لامل شوي چې هوا نسبتا پاکه او صافه شي، او لا هم اړتیا ده چې حکومت په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي هیواد او شفق په دې اړه وایي:
زه دا وایم چې دا هوایي نه د یو کال ستونزه نه ده، نه د سه کال ستونزه ده، بلکې هر کال دغه ستونزه وي. خو مسله دا ای چې هغه ادارې چې دا مسایل مربوط کېږي هغوی مثال ناست وي چې بیا کله ښه کیسل یعنی یو بله وار خطیرې شي، بیا دوی راپاڅېږي او دو نمایشي کارونه وکړي او دو بلاکونه وتړي یا داسې وکړي که نه. یعنی دوی د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم احتمالي خطرونه راځي د هغه لپاره هیڅ پلان او پروګرام نه لري.
ښار کې مثلا د ډېرو غلطو موادو د سون څخه استفاده کوي د اوسپنې د ویلې کولو لپاره. اکثر خلکو شکایت هم کوي حکومت په دې برخه کې کوم اقدام ونه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د آیر ویژوال نړیوال ویبسایټ د معلوماتو له مخې کابل ښار د نړۍ په هغه 15 ښارونو کې راځي چې هوایی تر ټولو زیاته ککړه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې د خلکو ژوند بیرته مخ په عادي کېدو دی. په هسکه مینه کې څو کاله د داعش د خراسان د ډلې مرکز و، خو د داعش د وسلوالو د ماتې نه وروسته اوس ډېرې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ورغلي دي او د بیا رغونې پروژې غواړي. ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی دی.
د ننګرهار هسکې مینې په ډیرو هغو سیمو کې اوس ژوند په عادي کېدو دی چې په خوا پکې داعش ډله واکمنه وه. ګڼې کورنۍ خپل مینو ته ورګرځېدلې او وایي جګړو یې کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن دي. ورغلي خلک وایي د کورونو سره سره ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور شتم له ژونده وتلي. وایي حکومت ورسره د بیا رغونې ژمنې کړې خو لا یې عملي کړې نه دي.
ساحه تاسو خپله نږدې نه ګورئ چې ساحه غونډه ورانه ده، یو کورم پکې دی کې روغ نه دی پاتې. اوسه پورې څه مرستې داسې خاص مرستې دلته نه دي شوې، بس امنیت دی خو مرستې لا شوې نه دي او کورونه زموږ ټول ګډ وډ دي، وران دي. نو
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، د تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي. او یو څه ډول خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه نه څه جوړ دی.
مونږ کورونه جوړین دي، بس دولت دې مونږ سره مرسته وکاندي، مونږ دې هغه وکاندي چې مونږ ته دا کورونه جوړ کاندي.
د هسکې مینې په پاپین کې شته روغتیایي مرکز چې ګڼ ناروغان ورځي. پخوانۍ ودانۍ جګړو ورانه کړې خو اوس په دوو خامو خونو کې فعال دی. روغتیا پالي وایي د نورو ستونزو سره سره ورته درمل هم په وخت نه ورسیږي.
دواګانې چې دي زموږ دې ځای کې لږ مشکل سره مخ یو، هغه په دې باندې چې موږ ته هر درې میاشتې وروسته یا کوارټر ورته درې میاشتې وروسته موږ ته دوا راځي. خو دغه دوا چې ده اوس زما درې میاشتې نه چې څلور میاشتې وشوي، دوا څلور میاشتې دی درک کې نشته دی. دا تر دې پورې چې تېره ورځ موږ رئیس صاحب د سیتامي هم راغلو، د دې ځنه لیدنه مو کړه او دا ځای مو کوته.
ځایي چارواکي مني چې د بیا رغونې اړخ کې کار نه دی شوی، خو سروې شوی او د چارو پیلېدو ته په تمه دي. د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل:
په دغه منطقو کې چې دا 15 کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو، په دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې په دغه ټولو شیانو کارونه شروع کیږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بیرته خلک راځي او مشکېږي به انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
ولایتي مسؤلین وایي د نورو جګړه ځپلو سیمو تر څنګ به هسکې مینې ته هم د بیا رغونې په اړخ کې خاص پام کوي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي ګڼې پروژې شته چې ضربه پیل شي.
د دې پروژو څخه دوه هدف دي: زموږ یو هلته به آبادي رامنځته شي، دوهم د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابرېږي، او هم به د دوی ستونزې حل شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم د روغتیا زیانمن شوي وو، هغه بېرته جوړېږي، ځینې اصلي سیمو ته بېرته انتقالېږي. ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري او هاتې نه لري، هغو دپاره هم یو ځانګړی پکیج په نظر کې نیول شوی دی.
د هسکې مینې سربیره په نورو هغه سیمو کې هم خلک د بیا رغونې اړخ کې د حکومت پاملرنې ته په تمه دي چې تازه له جګړو راوتلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په چین او یو شمیر نورو هیوادونو کې د کرونا په ویروس د اخته شو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه ویروس د مخنیوي لپاره 340 میلیونه ډالر بودیجه د چین لخوا تخصیص شوې ده. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو پام را اړوم.
د چین د روغتیا ملي کمیسیون د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د کرونا وایرس له وجې څه باندې 80 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې 1098 کسان په وایرس اخته شوي دي، چې اوس د اخته کسانو مجموعي شمېر 2044 شوی دی. په ګرده نړۍ کې د 3000 کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کمیسیون د ناروغیو د کنټرول یو مشر وضعیت حساس بللی ده، او له ولایتي چارواکو څخه یې غوښتي دي چې د وایروس د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
چین همدا اوس د ناروغۍ مخنیوی او کنټرول په حساس وخت کې دی. د کلیوالو سیمو په شمول د ولسونو د انسجام لپاره بشپړه همکاري ضروري ده. منظم مدیریت اړتیا شته چې دا ډار ترلاسه شي چې هر کورنۍ او شخص په بشپړه توګه د مخنیوي او کنټرول اقدامات په پام کې نیسي.
چینی چارواکو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې د نوي کال رخصتۍ غزولې دي، او له خلکو څخه غوښتي چې له خپلو کورونو څخه ونه وځي. د چین په ولسو ښارونو کې چې څه باندې 50 میلیونه خلک پکې اوسیږي، محدودیتونه لګول شوي دي. د چین دولتي تلویزیون نن په ووهان ولایت کې د دویم ستر روغتون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د کرونا وایرس له همدغه ولایت نه رامنځته او نورو سیمو ته خپور شو. په خبر کې راغلی چې دغه روغتون به 1500 بستر ولري، او د یوې اونۍ په ترڅ کې به جوړ او فعالیت ته چمتو شي. همدارنګ ټول چین څخه ډاکټران د ووهان ولایت ته روان شوي دي.
ولسمشر شي جینګ پینګ ویلي چې موږ باید پر ناروغ د تمرکز، متخصصینو سرچینو او درملنې اصول تعقیب کړو، چې ډېر مهم دي. یوازې له دې طریقې مونږه ګډ کار کولای شو. یو ساينسي پلان جوړ کړی، او د هر
حکومتونو هم د یو شمېر کسانو د ناروغ کېدو خبر ورکړی ده.
فکر کوم چې د چین حکومت په سفر محدودیتونه لګولې دي څو د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. اړتیا ده چې موږ له هغوی سره ګډې همکارۍ ته دوام ورکړو. دا د ټولو په خیر دی. موږ له دې وضعیت سره په خورا جدیت چلند کوو.
یوه چینایي متخصصه وایي له یو کس نه بل کس ته د کرونا وایرس انتقالېدل زیات شوي دي.
په ووهان کې اخته کسانو ویروس نور ولایتونو ته خپور کړی دی. په ځینو ولایتونو کې دا د ویروس دویم نسل بلل کیږي، چې ډیر خطرناک دی.
د کرونا وایرس یو نه زکام دی، او دا د تنفسي سیستم یو وژونکی وایرس دی. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز خلکو ته لارښوونه کړې چې په منظم ډول خپل لاسونه ومینځي، د ټوخي په وخت کې د خپلې خولې ته دسمال ونیسي، او که شک کوي چې په وایرس اخته شوي دي ډاکټر ته ورشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. په دې هفته کې به د امریکا په سنا کې په دې مسلې رایګیری وشي چې د جمهور رئیس ټرمپ د لیرې کولو په محاکمه کې نوي شاهدان ور وغوښتل شي او کنه. دیموکراتان په دې مسله کې چې آیا جمهور رئیس ټرمپ د اوکراین لپاره نظامی مرسته له دې سره تړلې و چې د هغه د مخالف جو بایدن په برخه کې د تحقیقات پیل کړي. په دې برخه کې د دیموکراتانو خبره دا ده چې باید نور شاهدان وغوښتل شي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
دیموکراتان وایي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې دوی ته دا ناممکنه کړې ده چې اړوند اسناد او شواهد راغونډ کړي. یو مثال دا دی چې دیموکراتان له سنا نه د جان بولټن او مک مولویني شاهدي غواړي، ځکه د بولټن کتاب کې همدا ادعا شوې ده چې ولسمشر اوکراین ته نظامی مرسته د جو بایدن له تحقیقاتو سره تړلې وه، خو ولسمشر په لاندې ټویټونو کې دا خبره رد کړه.
ما هیڅکله جان بولټن ته نه دی ویلي چې د اوکراین سره نظامی مرسته د ډیموکرات بایدن له تحقیقاتو سره تړاو لري. حقیقت دا دی چې هغه هیڅکله د خپل برطرفۍ په وخت کې په دې اړه شکایت ونه کړ. که جان بولټن اوس دا خبره کوي نو صرف د دې لپاره یې کوي چې خپل کتاب خرڅ کړي.
ولسمشر ټرمپ له څو میاشتو راهیسې د ډیموکراتانو له خوا نه د ده د لرې کولو هڅې یوه سیاسي دسیسه بولي، خو هغه د جان بولټن د احتمالي شاهدۍ په اړه داسې وویل:
هغه زما په یو لړ افکارو خبر دی. هغه پوهیږي چې د یو شمیر مشرانو په برخه کې څه فکر کوم، څه به پیښ شي که هغه دا خبرې برالا کړي، او دا مثبت کار نه دی. زه باید د دې هیواد په استازیتوب معاملې وکړم. دا به ډیره سخته وي او زما کار به ډیر سخت کړي.
د ولسمشر ټرمپ محاکمه په سنا کې د قانوني سرغړونو او د استازو د خونې د اتهام نامې له مخې درېیمه محاکمه ده چې د ولسمشر د ګوښه کولو لپاره روانه ده. په دې اونۍ کې به بحث په دې وي چې آیا نوي شاهدان سنا ته ور وغوښتل شي او که نه.
له ولسمشر سره د بهرنیو پالیسیو په برخه کې اختلاف نظر لرل او یا دا چې هغه به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د چا سره مشوره ومني، هیڅکله د هغه د ګوښه کولو جرم نه دی.
له بل پلوه د امریکا سنا هیڅکله کوم ولسمشر له واک څخه نه دی ګوښه کړی.
هغوی له تاسو نه دا غوښتنه کوي چې هغه کار وکړئ چې سنا تر دې پخوا هیڅکله نه دی کړی، او هغوی غواړي چې دا کار له شواهدو نه پرته وکړي.
ډیموکراتان وایي چې ولسمشر خپلو مامورینو ته لارښوونه کړې وه چې د محاکمې د احضار له حکم او د اسنادو د غوښتلو درخواستونه ونه مني. همدا مسله د عدالت مخنیوی کوي، ځکه موږ نشو کولی چې له قانون نه د هغه د سرغړولو شواهد لاسته راولو.
ستاسو په مخ کې دا پوښتنه ده چې آیا دا خبره سمه ده چې ولسمشر د مالیه ورکوونکو پیسې او مرستې زموږ دوست هیواد نه چې په جګړه کې دخیل دی په انتخاباتو کې د خپلو
شان له سنانه دا هم غواړي چې هغه شاهدان محاکمې ته ور وغواړي چې د ولسمشر د ټلیفوني مکالمې په برخه کې شخصي او مستقیم معلومات لري. خو جمهوری غوښتونکي چې په سنا کې اکثریت وایي چې دا د دوی وظیفه نه ده.
داسې ښکاري چې هغوی له سنانه غواړي چې د خاص مفتش وظیفه ورته اجرا کړي. دا د سنا وظیفه نه ده، بلکې د استازو خونه دا وظیفه لري.
په اخره کې د سو خبرونو غټه کې واوري، د امریکا پوز ویلي دي چې د غزنی په ولایت کې د لویدلې الوتکې په حقله تحقیقات کوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ نتاخې ویلي دي تر اوسه معلومه نه ده چې د الوتکه د چا ده او د نورو جزئیاتو د ورکولو نه یې ډډه کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کابل کې د چین له سفیر غوښتي دي چې د هغه هیواد نه افغانستان ته د راتلونکو سوداګرو، شرکتونو د استازو او افغانانو ته د پرواز اجازه ورنکړي. نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دیرش ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپین پیل کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپین د پروګرام مسؤول هدایت الله ستانکزي ویلي دي په دې کمپین کې به قریب 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وایي چې د خپل مشر منظور پښتون په نیول کېدو د اعتراض لپاره به سبا په پاکستان کې مظاهرې وکړي. د دې غورځنګ یو جګپوري غړي محسن داوړ په خلکو غږ کړی دی چې د خپلو حقوقو د اخیستو دپاره دی په دې مظاهرو کې سبا ته ګډون وکړي. د محسن داوړ مرکه په بلې خپرونې کې نشریږي. د اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال ایاز ګل ویلی دی چې د پیښور محکمې پولیسو ته اجازه ورکړي و چې منظور پښتون او د هغه شپږ ملګري ونیسي. د پولیسو په راپور کې په منظور پښتون دا تور لګول شوی چې په یوې تازه وینا کې د پاکستان په اساسي قانون انتقاد کړی دی او د دولت په ضد د سپکاوي الفاظ استعمال کړي دي. د امریکا د باسکټبال د ملي اتحادیې یو وتلې لوبغاړی ګوبی براین د یکشنبې په ورځ د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن واشنگتن ته رسیږي او په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. دواړه مشران د منځني ختیځ د معضلې د حل په هدف د سولې یو پلان اعلانوي. تر اوسه دومره معلومه شوې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ دا نوی پلان تر ډیره حده د اسرائیلو په خوښه جوړ شوی دی، مګر فلسطینیانو د وخت رد کړی دی. او د امریکا د سنا په مجلس کې نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په محکمې کې مهم پړاو دی هفته کې خپله دفاعیه وړاندې کړي. د بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. په بلې خپرونې کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ منظور پښتون د نیول کېدو په هکله د دې غورځنګ د غړي محسن داوړ مرکه هم اورېدل شي. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.